द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د جمعې ورځ کال 2014 د اگست میاشتې 12 نیټه را وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان یو ځل بیا وایي د کوټې بمی 14 کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د ثبوت بغیر د غداونن کړي
اس واقعے میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے لیکن مجموع طور پہ یہ تاثر ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہے این ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تاریخ طالبان گروپ کے ذریعے
ملګری ملتونو باید پاکستان نه د افغان کډوالو افغانستان ته بیرته ستنېدو کې زیاتوالی لیدل شوی دی
But over the last two weeks we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan
او اتش پېته کال په خوا د نوې جوړ شوی پاکستان پوز ملیشي او پولیسو د پښتونخوا بابړه کې د پښتنو سیاسي تحریک غلي کولو لپاره په یو ورځ نږدې 600 پښتانه وجلیو په بابړه کې د دغه ورځ په یاد کې نن سیاسي فعالین ورغون شوي
اوس هزاره غریبانه باندې حمله شروع شوه نو هغه وی چې د زمون نسل کوشي به له خیال وی غل نسل کوشي او اثر وکړو د پښتنو هم نسل کوشي دا زمون مشران د زول نه وی
ګران اوردونکو په دې ویو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په کوټه ښار کې د ترهګری په برید د وزیر اعظم خارجه او قومي سلامتي چارو مشیر سرتاج عزیز ویل دي تروسه دا نه د پټاګه چې دغه برید په شا د چا لاس وو خو زیاتوي مجموعي تاثر دا دی چې برید کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري میډیا سره د خبرو پوښ سرتاج عزیز ویل دي د حکومت سره د هند پاکستان کې اړي ګړي پاړه پاخه ثبوتونه موجود دي خو افغانستان په دې اړه لا خبرګون نه دی خودلې البته د افغانستان صدر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف سره په پیخه خواخوږي خودلې او ویلیو ترهګر یې ګډ دښمن دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په تیرو دوو هفتو کې په پاکستان کې ژوند کوونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته پوستنې دو کې زیاتوالی راغلی دی د خیبر پښتونخوا په خبر سیمې لپاره د یو ان ایچ سی آر های کمشنر آسکر منډیا دا خبره په خبر کې د سویلي وزیرستان او اورکزی قبایلي سیمو بې کورشو خلکو ته د خیمو ورکولو په وخت کړی ده پاکستان په وروستیو کې په هیواد کې په قانوني توګه پاتې کېدو لپاره ضروري د رجسټریشن کارډونو بغیر افغان کډوالو په ضد ګامونه پورته کړي دي چې پکې ګڼ شمېر افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي دي آسکر منډیا ویلي یو ان ایچ سی آر خپل ملک ته ستنېدونکي هر افغان کورنۍ ته د $200 په ځای اوس $400 مرستې ورکوي د یو ان ایچ سی آر کمشنر د سویلي وزیرستان او اورکزی بې کوره شوو کډوالو ته 2500 خیمې ورکړي دي او ویلي روان کال یې دغه بې کوره خلکو ته 8000 پورې خیمې ورکړي دي د چا کورونه چې د پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي
د خبر ایجنسی چارواکي وایي دوی سلور مشکوک ځانمرګ بریدکونکي گرفتار کړي او د دوی نه 15 خودکش جیکټونه نیولې دي دغه چارواکو دا وکړي چې نیول شوی ترهګر د افغانستان نه پاکستان ته راوړیدل په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي
نن د جمرود تحصیل پولیټیکل انتظامی په دفتر کې ځایي خبریالانو سره شوی مرکه کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاءالرحمن مروت اویل چې خاصدارو او لوی ځواکونو د خفیه ادارو په خودنه بیګا د نیمې شپې په محل شوی د لټنې عملیاتو کې څلور شکمن ځانمر ګبرید گاون کې ونیول او ورسره د دوی د قبضې نه د 55 کیلوګرامه وزن چاودیدونکو موادو نه ډکه جیکټ هم ترلاسه کړی
د دې منسوب چې کومه وا 14 اگست په موګه باندې د پېښور او سره نور علاقې چې کومې دي هغه کې په غټه پیمانه باندې تباہی پیلاول وو. سرکاري اماراتونه د دې په نشانه باندې وو، سرکاري اهلکار فوجي افسران دا وړه د دې په نشانه وو. په شکر د الحمدلله هغه شای ناکام شو.
خاغلی مروت په ډاګه کړ چې نیول شوی کسان د پولی پوری غاړي یعنی افغانستان نه پاکستان ته په پټه راغلی وو، خو هغه دا په ډاګه نکړه چې د جمرود په کومه علاقه کې د نیمې شپې عملیات شوی وو او نه د نیول شو کسانو کومه پیژندګلوي سرګند کړه. البته هغه وویل چې د نورو پلټنو تر سره کېدو نه پس به دغه واړه معلومات د میډیا سره شریک کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
او د پاکستان د پارلمان نه منظور شوی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي قانون نن د لاهور های کورټ کې چیلنج شوی دی. د پاکستان عوامي تحریک نومي سیاسي ډلې عدالت ته په درخواست کې ویلي دي چې د سایبر کرایمز بل یو شمیر برخې په آئین کې ورکړل شوو بنیادي حقونو پر ضد دي. په دغه قانون باندې د پاکستان د بشري حقونو یو شمیر فعالینو هم نیوکې کړې دي او ویلي دي د دغه قانون لاندې به حکومتي چارواکو ته د حد نه زیات واک اختیار ترلاسه شي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
دا لانچمن بل د پاکستان سنیټ او قومي اسمبلی نه منظور شوی دی او صدر لخوا دستخط نه پس به د قانون شکل اختیار کړي. یو حکومت مخالف مذهبي سیاسي ګوند پاکستان عوامي تحریک لخوا دا بل لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی او په دې کې موجود درې شکونه د بنیادي حقونو خلاف ګرځول شوی دی. لاهور های کورټ کې جمع شوی خواست کې ویل شوی دی چې حکومت داسې قانون نشي جوړولی چې د بنیادي حقونو خلاف وي او دا قانون د سیاسي مخالفینو خلاف حکومت استعمالولی شي. خواست کې ویل شوی دی چې د نوي قانون کې چې کوم خبره د بنیادي حقونو خلاف دي باید چې کلدم وګرځول شي. خواس کون کې دا هم ویل دي چې د سایبر کرایمز بل کې د چاس پکاوي یا بدنامه کولو خلاف هم خبره شامل ده او په دې حق لا وړاندې نه موجود قانون کې هم شکونه شامل دي او حکومت نشي کولای چې یو وخت کې دوه یو شان قانون جوړ کړي. د سایبر کرایمز بل کې د انټرنیټ د لارې د چا بدنامولو لپاره سخت سزا تجویز شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او نن د خیبر پښتونخوا چارسده کې د بابړې په ځای کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تمکلي ځنمانځل کېږي. د بابړې خونړې پیښه په کال 1978 سلبې ختم کې د پاکستان د جوړېدو اولنې کلیزې نه دوه ورځې وړاندې په 12 اګست چارسده د بابړې په ځای کې رامنځته شوې وه. د هغه وخت مسلم لیگ حکومت په امر د صوبای حکومت پولیسو ملیشې په چارسده کې د خدای خدمتګارو په امناک جلوس باندې ډزې کړې وي. تاریخي پوهان وایي چې په دغه ډزو کې د شپږ نیم سو نه زیات کسان وژل شوي.
ملګری ملتونه د شامی حکومت لخوا په الیپو سیمه کې د یاغیانو په ضد د زهریله کلورین ګیس استعمالولو د تورونو پلټنې کوي. د زهریله ګیس استعمالولو له وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور د ساه اخستو مشکل سره مخ دي او په روغتون کې زیر علاج دي. ملګری ملتونه وای ک زهریله ګیس ثابت شو نو دا به جنگی جرم وي.
د امریکای په سیاست کې روانه هفته په دویم ځل د ریپبلیکن پارټي مهم مشرانو یو بیډلې ویلي دی به د صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ نستا نه کوي. د کانګرس په خوانی غړو او د دوه په خوانی صدرانو رانلډ ریګن او جارج بوش ته انتظامی اعلی چارواکو دا خبره د ریپبلیکن قومي کمیټه چیرمن رینز پریبست په یو خط کې کړې ده. دوی د ریپبلیکن قومي کمیټې نه غوښتنه کړې ده چې د ریپبلیکن پارټي پیسې وخت د دې عمله او اشتهارانو بخنه غواړم اشتهارونو د ډانلډ ټرمپ اشتهارونه دي د ډانلډ ټرمپ ته مرستو نه اترول شي. دوی ویلي د نومبر میاشت کې د ډانلډ ټرمپ د ګټې موقع ورځ په ورځ باندې کمیږي. د ټرمپ کمپین تر اوسه دغه خط ته کوم ځواب نه دی ویلي. د دې وړاندې د زیارت په ورځ ډانلډ ټرمپ صدر براک اوباما د داعش تونره بډلې جوړونکې یا بانی بللو او ویلي هیلری کلینټن د دې په جوړښت کې غټ رول لوبولی.
د روس او یوکرین ترمنځ تاوتریخوالی او ځل بیا زیات شوی دی او د روس لخوا په کرایمیا کې د ځواکونو موجودګۍ کې اضافه ورسټو. یوکرین هم خپل ځواکونو ته د چمتو اوسېدو امر جاری کړی دی. دوه کال وړاندې روس کرایمیا د ځان سره کړی. ماسکو په کیف کرایمیا کې د مداخله تورونه لګوي. کارپوهان وایي دا مسله به راګرمي کی ځکه چې د نړیوالو ورته پام دی. او د تایلند سویلی صوبه کې د زیارت او جمعې ورځې 14 کې چارواکي وایي لک تر لک 15 تنان مړه او په لزګونو نور جوبل شوې دي. چارواکي وایي دغه 14 د هواهن نومي سین په غاړه سیلګره سیمو کې شوې ده. دغه هیواد کې چارواکي زیاتوي چې د پیخه کې د توندرو لاس نشته.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اوریدل او اوس وخت شبه دی د لوبو خبرونو دا به تاسو ته منګه همکار اشفاق پمن باندې کوي.
ډیر مننه محمد اکرام. قدرمن اوریدونکو د لوبو خبرونو کې راځو د ریو اولمپکس ته. په برازیل کې چې کوم دغه مقابله روانې دي تر دې وخته امریکا تر ټولو وړاندې ده او امریکا تر دې وخته پورې 38 ټولې تمغې ګټلې دي چې پکې 14 د سرو زرو دي، 12 د سپینو او 10 د پیتلو دي. دې پسې په دویم نمبر چین دی او چین تر دې وخته پورې 12 د سرو، 8 د سپینو او 12 د پیتلو ګټلې دي. په دریم نمبر باندې جاپان دی چې چا 8 تمغې د سرو او 2 د سپینو او 14 د پیتلو ګټلې دي. ورپسې آسترالیا 15 د سرو، 14 د سپینو زرو او 16 د پیتلو دي. ورپسې بیا ساوت کوریا په پنځم لمبر باندې د چې 15 د سرو، 2 د سپینو زرو او 14 د پیتلو تمغې دي ګټلې دي. او هنګری بیا ورپسې 15 د سرو، 1 د پیتلو، بل 1 د سپینو زرو او 1 د پیتلو ده. په دغې پسې راځو د لوبو پلو ته چې د امریکا په 100 میټره فری سټایل لامبوزنۍ کې لومړنۍ تور پوستکې ښځه سایمن مانیول ریکارډ جوړ کړی دی چې په خپل سر یې د سرو زرو تمغه ګټلې ده او دا لومړنۍ افریقایي امریکایي ده. تر دې وخته د ټولو نه زیات تمغو د سرو زرو تمغو په ګټلو کې د امریکا مایکل فلپس تر ټولو وړاندې دی. تر دې وخته پورې 4 د سرو زرو تمغې ګټلې دي. په دغه کې لومړی چې کومه مقابله د پکې د سرو تمغه ګټلې ده، دغه 200 میټره چې کوم فری سټایل ریلی د پاره کې، بیا 200 میټره بټرفلای کې، او بیا چې کوم د 100 میټره فری سټایل ریلی ده، او بیا 200 میټره چې کوم دنو انډیویژوال میډلی ده. په دې کې مایکل فلپس دغه 4 تمغې ګټلې دي. او په جمناسټیک کې بخنه غواړم په لامبوزنۍ کې بیا په 200 میټره فری سټایل کې کیټی لیډ کی د چې کوم دنو 3 د سرو زرو تمغې ګټلې په خپل سر باندې. 200 میټره د فری سټایل، 300 میټره بیا د فری سټایل ده، او بیا چې کوم دینو هغه 4200 میټره فری سټایل چې کوم دینو ریلی ده. دې پسې د هنګری کتنکا اوز سو هغه هم د سرو درې تمغې ګټلې دي، او دغه په بیک سټروک 100 میټره کې ده، 4200 میټره بیا په انډیویژوال میډلی کې ده، 200 میټره انډیویژوال میډلی کې ده. بیا د دغې نه وروسته د جاپان یو بل لوبغاړی دی او کوهی اوچیمورا نومیږي، د 2 د سرو زرو تمغې په جمناسټیک مقابلو کې ګټلې دي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او په سویلی وزیرستان او اورګزې ایجنسی کې په زرګونو کورنۍ چې کوم دی هغه دغه کورونه نشته، فوزی عملیات په خپل باندې دي، کورونه تباه شوی دي. چارواکي چې 8000 کورنۍ داسې چې هغه ته موسه پور خیمه ورکړې دي. په دې اړه باندې به هم یو رپورټ لرو، ورسره چې کوم دی نور رپورټونه هم لرو د افغان کډوالو په اړه باندې. خو دا وخه چې کوم مهم رپورټ دی او هغه دار چې په کوټه کې کم ترهګر بریت تر سره شیو چې پکې د اویاو نه زیات تنان مړ شیو، شپېتو نه زیات پکې وکیلانو. په هغه باندې هغه سیمه کې ویر او خفګان تر اوسه پورې موجود دی. خو د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز نن ویل دي چې دی سره کره ثبوتونه خلا پلاس نه دی راغلي، خو وایي چې زیات ګمان یې دادي چې د هند او د افغانستان استخباراتي ادارو په ګډه باندې دغه کار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کی یو مطبوعاتی بریفنگ ته وینا په محل د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د هند پاکستان کې مداخلت سپټه خبره نه ده او په دې اړه پاکستان مستند شواهد لري چې څنګه هند پاکستان کې اړې غړې خوروي او څنګه د هند استخباراتي ادارې ته د گاونډي افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس ملاتړ حاصل دی. خو سرتاج عزیز ویل چې تر څو د کوټې هسپتال له چودنې د پیښې معامله ده نو فی الحال دا نشي ویل کېدی چې د دې منصوبه ساز څوک وو.
واقعے میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن مجموع طور پہ یہ تاثر ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہے این ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تحریک طالبان کے گروپس کے ذریعے. تو اس پر ہم بغیر پوری ثبوت کے اور اس کے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنا چاہتے کہ جی کون انوالوڈ ہے کون نہیں ہے. یہ احتمال اور ایک یعنی خدشہ موجود ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے انویسٹیگیشن بڑھے گی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آ جائے گی.
دے وای چې کله دم ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې یوې ډلې جماعت الاحرار د کوټې هسپتال حملې پړه په غاړه اغستې ده او دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. او د سرتاج عزیز په خبره جماعت الاحرار ته د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس ملاتړ حاصله دی. خو ده زیاته کړه چې تر څو د کوټې روغنتون د چودنې معامله ده نو فلحال پاکستان نیغ په نیغه د دې حملې ذمهوار څوک نه ګرځوي او دا چې د تحقیقاتو نه پس به دا پته لګي چې د دې حملې په شا باندې څوک وو. سرګند دی وی چې د کوټې هسپتال خونړۍ ترهګر حمله کې د اویاو نه زیات تنان مړه شوي دي او د دې حملې رامنځته کېدلو سمدستي پس د بلوچستان اعلی وزیر د دې ذمهوار د هند انټیلیجنس اداره راګرځولې وه. او د دې حملې وروسته د پاکستان د مرکزی حکومت او د فوز لخوا هم د حمله کې د هند د قوي ککړتیا بیانونه مخې ته راغلي وو. خو د وزیر اعظم د کامی سلامتیا سلاکار د دې حملې نیغ په نیغه ذمهواري په افغانستان یا په را باندې اچولو نه ډډه کړې ده. پاکستان کے مخالف سیاسی گوندونه او سیړون کې هم د حکومت لخوا د کوټې حملې رامنځته کېدو سمدستي پس د دې ذمهواري هند باندې اچولو په الزام سخت ټکونه کوي او وایي چې د حکومت د دې موقف خپلولو مقصد د خپلو ذمهوارو نه ځان خلاصول دي او باید چې حکومت دا ومني چې کوټې حمله د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ناکامي وه. مبصرین زیاتوي چې د پاکستان حکومت ته د کوټې ترهګره حمله کې بهرني قوتونو ته ګوتو اوچتولو په ځای په خپل ګریوان کې قتل کار دی او حکومت ته په ټول ملک کې بغیر د څه توپیر نه د ترهګرو هغه سهولتکاران په نخه کړي کوم چې لا تر اوسه پورې په ښکاره فعالیتونه کوي. خبری بریفنګ کې د پښتنو په جواب کې ښاغلی سرتاج عزیز هند ته د کشمیر په شخړه دوه اړخیزه مذاکرات وړاندیز وکړ او وی ویل چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو په کچه د ترهګرۍ په ضد د یو بل سره همکارۍ په اړه څه تګلاره جوړه شي. افغانستان کې د پنجاب حکومت غورځېدلي هلیکاپټر د عملې په هکله د خارجه چارو سلاکار وویل چې دغه عمله په خیریت سره ده او د دوی د باحفاظت واپسۍ لپاره هڅې روانې دي. واضح دی وی چې هند او افغانستان هم د ډیر وخت راهسې پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي. تیر ورځ د هند خارجه دفتر په دلی کې د پاکستان سفیر ته په هند کې د پاکستان د مداخلت په سر احتجاج هم ریکارډ کړیو. تیره اونۍ اسلام آباد کې ترسره شوې د جنوبی ایشیایي هیوادونو تنظیم سارک داخله چارو غونډه کې د هند داخله چارو وزیر پاکستان ته په اشاره کې په هند کې د مداخلت تورونه لګولي وو. هندي وزیر غوښتنه کړې وه چې د سارک تنظیم غړي ملکونه دې د هغه هیواد خلاف کاروایی لپاره رایوزی شي کوم هیواد چې ترهګرو سره مرستې د ریاستي پالیسۍ په توګه خپله کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیور ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی او د کوټې د ترهګر برید زخمونه لا هغه شان تازه دي او په لوی شمېره کې خلک چې کوم دي هغه د دغه پیښه کې وجل شو چې کوم لوی شمېره وکیلان دي نور خلک دي د هغې کورونو ته روان دي. دغه پیښه باندې نن د پاکستان حکومت چې کوم وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار د سرتاج عزیز چې کوم خبرګون خوده لري هغه تاسو ورده چې یو ځل بیا د هند او افغانستان په استخباراتي دارو باندې د دې تورونه لګولې دي. په دغه محل باندې دا هم ویلي دي چې ورسره لا کار ثبوتونه نشته او پلټنې روانې دي. خو د افغانستان او هند لخوا همیش په پاکستان باندې د ترهګری تورونه لګول کیږي او هند وایي چې پاکستان په کشمیر کې هم لاس وهنه لري او دغه شان په ممبئی ترهګر بریدونو کې چې کم جماعت داوا یا لشکر طیبه خلک کړو هغه هم تر اوسه پورې په هغه لاس نه دی چولې. دغه شان تورونه افغانستان هم لګوي. د ډیور ریډیو همکار رحمان بونیری دغه پاړه باندې یو رپورټ تیار کړی دی او اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ په کابل کې په پاکستان کې په وروستیو ترهګریزه بریدونو کې د افغانستان د لاس لرلو په اړه د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په وړاندې تود خبرګون ښودلی دی. د پاکستان چارواکو په کوټه کې شوي ترهګری بریدونو وروسته ویلي وو چې دغه بریدونو کې د هند د استخباراتي ادارو لاس دی او د افغانستان په خاوره ورته تیاری شوې ده. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دغه تورونه په کلک رد کړي دي او وایي چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ سره مخ دی او هیڅکله به هم په خپله خاوره کې ترهګرۍ فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. که څه هم هغلی عبدالله په څرګند توګه د کوم هیواد نوم نه دی اغستی خو د پاکستان په کوټه کې په روغتون ځانمرګي برید ته په اشاره کې ویلي دي څوک چې په افغانستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي لومړی دې خپل ګریوان ته سر ورکوز کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو بل د تورونو لګولو لړۍ لسو کلونو راهیسې روانه ده. افغانستان په وار وار پاکستان لا ترهګره ډلو سره په ملاتړ تورن کړی دی خو پاکستان تل دا تورن ردوي. څېړونکي وایي پاکستان د هند او افغانستان نږدې اړیکو اندېښمن کړی دی او د دغو اړیکو خوالی یې د خپل امنیت په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی. افغانستان او پاکستان د سولې د څلور اړخیزه مذاکراتو غړي هم دي او د امریکا او چین د استازو په ګډون 15 ځل په کابل او اسلام آباد کې سره جرګشي هم دي خو بیا هم بریالي شوي نه دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. د پاکستان بل ګاونډي هیواد هند هم د پاکستان په استخباراتي اداره ISI په خپل هیواد کې د شوي ترهګرۍ بریدونو تورونه پوره کوي. هند وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په ممبئی کې په 2008 کې شوې ترهګرۍ بریدونو کې ککړو خلکو سره کومک کوو. هندا هم وایي چې پاکستان د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوال ګوندونو سره کومک کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي خو وایي په کشمیر کې د مسلمانانو د خپلواکۍ د جګړې پلویتوب بکوي. په پاکستان ځینې امریکایي پوځي او حکومتي چارواکي هم نیوکې کوي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د ټولو ترهګر ګوندونو په ضد یو شان کاروایي نه کوي. امریکایي چارواکي په خصوصي توګه وایي پاکستان د وسلوال ګوند حقاني شبکې په ضد کوټلي ګامونه نه اخلي. امریکې د پاکستان د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید باندې پابندي لګولې ده خو حافظ سعید په پاکستان کې د سرکاري چارواکو سره ویني او آزاد ژوند تیروي. پاکستان خپل وایي چې د ترهګرې په ضد جګړه کې د 50 زرو زیات خلک وژل شوي دي او هیواد د سختې بدامنۍ سره مخ دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. ګران اوریدونکو نن زمونږ د هلو وی او ای ډیبر ریډیو پروګرام با تاسو زمونږ د همکار بهروز خان صاحب سره اوري او نن د خیبر پښتونخوا چارسده کې د بابړې په ځای کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تما کلی ځن منځلې کیږي. هم په دغه مناسبت سره به دا پروګرام وي چې تر اوسه پورې پښتنو اواز څومره پورې مخکې تللی دی او هغوی ته څومره پورې خپل حقونه میلاو شوي دي. په دغه پروګرام کې به تاسو هم د میلمنو خبرې اترې او د هغوی نظر اورئ. موږ سره اوسېږئ. او اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې په تیرو دوه هفتو کې په پاکستان کې ژوند کوونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته په ستنېدو کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره په خبرو لپاره د UNHCR های کمشنر آسکر منډیا د سپیلی وزیرستان او اورکزی قبایلی سیمو بې کورشو خلکو ته د خیمو ورکولو په وخت کړی ده. نور حال په د پیښور نادر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
په پیښور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنر آسکر منډیا نه چې د افغان کډوالو د واپسي عمل په حق له تپوس وشو چې څه وجوهات دي چې په دومره غټه کچا په لومړي ځل افغان کډوال خپل وطن ته واپس روان دي.
Many people come to us choosing to return. We had fairly small numbers of people. But over the last 2 weeks, we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan.
خاغلی مونږ دی ویل چې د دې ډیر وجوهات دي چې ولې په دومره غټه کچه باندې خلک خپل وطن ته واپس تلل غواړي. مخکې دومره خلک به مونږ نه راتل، خو اوس د تیرو دوو هفتو راسې مونږ ګورو چې خپل وطن ته په خپل خوخه تلونکو افغان کډوالو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
وی هاف دابلد د پاکیج دټ وی آر پرووایډینګ ټو پیپل هو آر چوزینګ ټو ګو بک. Initially, we are giving $200. At the moment, we are giving $400 per person.
یو غټه وجه دا هم ده چې UNHCR افغان کډوالو سره مالی مرستې یو په دوه سیوا کړي دي، او اوس د هر خاندان هر نفر ته د $200 په ځای $300 ورکړل کیږي. هغوی وویل چې دا پیسې ډېرې زیات نه دي، خو افغانستان کې خپل ژوند واپس شروع کولو لپاره مالی مرسته ده. کله چې ښاغلی اوسکر مونډیانا د افغان کډوالو د سہولت لپاره په چمکنو کې د UNHCR ریپیټریشن سنټر کې د سہولیاتو نشټوالی په حق لا تپوس وشو، نو دوی اول دومره خلک نه راتلل، خو اوس ډیر کډوال راځي او په خپل خخه خپل وطن ته روان دي. اوس موږ د اوبو صفائی او د ویریفیکیشن ماشینونو مسله حل کړې ده. هغوی د دینه علاوه د افغان کډوالو خپل وطن ته په دومره غټه کچه واپسی کېدو شاته د نور وجوهاتو په ګوته کولو نه ډډه وکړه چې آیا افغانستان ته واپس لو باندې دوی باندې زور زبردستی کیږي. نن د فاتا سیکرټریټ اعلی افسرانو ته د اورګزی ایجنسی او د جنوبی وزیرستان ایجنسی ته واپس تللی د هغه بې کوره خلکو لپاره سپینځي شوا خیمه یا ټینټس ورکړل. د چا کورونه چې دومره خراب دي چې د اوسېدو قابل نه دي.
اټس ناټ انف ان ټرمز اف شلټر بیکوز وین پیپل هاف بین ډیسپلیسډ فور سم ټایم اوبویسلی دیر هاوسز هاف بین ډیمیجډ. سو فار دیس ایئر یونیسیا هاز پرووایډډ کلوز ټو 8,000 tents, among other things. We are very happy today to be able to provide this very small token of support to the Pakistani government.
اوسکر مونډیا ویل چې څومره خلک بې کوره شوي دا کافي نه ده، خو دا یو د مرستې اظهار دی. د دې نه مخکې دوی ویل چې د قبایلي علاقو بې کوره خلکو لپاره 2,000 خیمې او نور سامان هم ورکړی دی. د فاتا سیکرټریټ او اعلی افسر شکیل قادر هم په دې موقع ویل چې دا خیمې به هغه خلکو ته ورکړل کیږي د چا کورونه چې اوږدې مودې د بې کوره کېدو د لاسه دومره وران شوي او خراب شوي چې اوس د اوسېدو قابل نه دي.
شیلٹر ورکول یو مسله وا، نو هغه دغه کوم ریکوست وکړ UNHCR ته. UNHCR دی وکه موږ 2,500 ټینټونه راکول، دا 2,500 خاندانونو ته ان شاء الله ملاويږي د اورګزو او د ساوث وزیرستان. او موږ نورم ریکوست کړی دی وفاقي حکومت ته، موږ کړی دی د خپل وسایل نم بندوبست کو.
دوی ویل چې هغه قبایلي علاقو نه بې کوره خلک چې خپل علاقو ته واپسی شوي، هغوی له د خپل کورونو آبادۍ لپاره هم حکومت مالی مرستې ورکوي.
د کورونو جوړول لپاره هم هغه سلسله شروع شوه. دا د وخت کې د مکمل چکم کور تبا شوی دی، هغه ته 1,00,000 روپے او کم چی جزوی دی کم چی پر ریپیر باندې ټکی دی شی هغه لا 1,08,000 روپے ورکلی کیږي. ساوث وزیرستان نارت وزیرستان کې دا سلسله شروع شوی دا، او ان شاء الله سبا بل ورځ با په خیبر کې شروع شي.
صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدي.
بس
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه
هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه لا جاری دی یو ځل بیا تاسو وړاندې کو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان یو ځل بیا وای د کوټه بمی 14 کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د ثبوت بغیر دغه داوا نن کړي
اس واقع میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے لیکن مجموعی طور پہ یہ تاثر ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہے این ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تاریخ طالبان گروپ کے ذریعے
ملگری ملت نوید او پاکستان نه د افغان کډوالو افغانستان ته بیرته ستنېدو کې زیاتوالی لیدل شوی دی
But over the last two weeks we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan
اته شپه ته کاله په خوا د نوی جوړ شوی پاکستان فوز ملیشي او پولیسو د پښتونخوا بابړه کې د پښتنو سیاسي تحریک غلي کولو لپاره په یو ورځ نږدې شپږ سوه پښتانه وجلو په بابړه کې د دغې ورځې په یاد کې نن سیاسي فعالین ورغون شوي
اوس هزاره غریبانانو باندې حمله شروع شوې نو هغوی وایي چې دا زموږ نسل کشي ده بیا دې که خیال وي هغې نسل کشي یو اثر وکړو د پښتنو خو هم نسل کشي ده نو زما مشران داسې ولې نه وایي
او ځواک د خبرونو تفصیل ده
د پاکستان په کوټه ښار کې د ترهګرې په برید د وزیر اعظم خارجه او قومي سلامتي چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي تر اوسه دوی سره کره ثبوتونه نشته چې دغه برید په شا د چا لاس و خو زیاتوي زیات ګمان دادي چې برید کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري میډیا سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز ویلي دي پاکستان د هند لخوا په پاکستان کې اړي ګړي په اړه د پاخه ثبوتونه لري خو هند او افغانستان په دې اړه لاس خبرګون نه دی خودلی البته د افغانستان صدر اشرف غنی تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف سره د پیخې په سر خواخوږي خودلی او ویلي ترهګر یې ګډ دښمن دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په تیرو دوه هفتو کې په پاکستان کې ژوند کوونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته په ستنېدو کې زیاتوالی راغلی دی د خیبر پښتونخوا پیښور لپاره د یو این ایچ سی آر های کمشنر آسکر منډیا دا خبره پیښور کې د سویلي وزیرستان او اورکزی قبایلي سیمو په کورشو خلکو ته د خیمو ورکولو په وخت کړی ده پاکستان په روسیو کې په هیواد کې په قانوني توګه پاتې کېدو لپاره ضروري د رجستریشن کارډونو بغیر افغان کډوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي چې پکې ګڼ شمېر افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد ته ستنې شوې دي
د خبر ایجنسی چارواکي وایي دوی سلور مشکوک ځان مرګ برید کوونکي گرفتار کړي او د دوی نه 15 خودکش جیکټونه نیولې دي دغه چارواکو دا داوه هم کړي چې نیول شوی تر هغه د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل او د 14 اگست په ورځ یې پیښور او شاوخوا سیمو کې تر هغه بریدونو پلانونه تر سره کول غوښتل
نن د خبر پښتونخوا چار سره کې د بابړې په ځای کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تمه کلیزه نمانځل کېږي د بابړې خونړۍ پیښه په 1978 کې د پاکستان د جوړېدو او بلنې کلیزه نه دوه ورځې وړاندې په 12 اگست د 400 د بابړې په مقام کې رامنځته شوې وه هغه وخت مسلم لیگ حکومت په امر باندې پولیسو او ملیشي په 400 کې د خدای خدمتګارو په امناکه جلوس باندې ډزې کړې وې
ملګری ملتونه د شام حکومت لخوا په الیپو سیمه کې د یاغیانو په ضد د زهریله کلورین ګیس استعمالولو تورونو پلټنې کوي په کومه کې چې سلور تنان مړه شوي او یو شمېر د سا اخستو سره مشکل دی او په هسپتال کې زیر علاج دي د ملګرو ملتونو خصوصي استازي زلا ټیک ویلي دي که د کلورین ګیس استعمالول ثابت شول نو دا به جنگي جرم ګرځوي
د امریکای په سیاست کې روانه هفته په دویم ځل د ریپبلیکن پارټي مهم مشرانو یو بیډلی بیلی دوی به د صدارتي امیدوار ډانلډ ترامپ نسته نه کوي د کانګرس په خوانی غړو او د دوه په خوانی صدرانو رانالډ ریګن او جارج بوش له انتظامی اعلی چارواکو دا خبره د ریپبلیکن نېشنل کمیټي چیرمن رینس پریبستا په یو خط کې کړی ده دوی د ریپبلیکن قومي کمیټه نه غوښتنه کړې ده چې د ریپبلیکن پارټي پیسې وخت د دې عمله او اشتهارونه دي د ډانلډ ترامپ د مرستو نه ادرولې شي
د روس او یوکرين ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوې ده او د روس لخوا په کرایمیا کې د ځواکونو موجودګۍ کې اضافه وروسته یوکرين هم خپل ځواکونو ته د چمتو اوسېدو امر جاری کړی دی
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن د خیبر پختونخوا چارسدې په بابړه کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تما کلیزه نمانځل شوې ده. د بابړې خونړې پیښه په کال 1978 کې د پاکستان د جوړېدو اولنې کلیزې نه دوه ورځې وړاندې رامنځته شوې وه. دغه موقع باندې نن یو شمېر پښتنو مشرانو ویناوې هم کړې دي. تفصیل په د هغې نه د ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
نن د بابړې په میدان کې د وجل شو شپږ سو نه زیاتو هغه پښتنو ورځ منځل کیږي. سیړونکي وایي په 12 اگست خدای خدمتګارو د باچا خان بابا به شمول یو شمېر مشرانو نیولو پر ضد پرم نه احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه وخت حکمرانانو لخوا پرې ډزې وشوې او بې دردۍ سره پکې خدای خدمتګار زنانه او ماشومان وجل شو. د چارسدې بابړه علاقه کې دغه وجل شوي تنانو په یاد کې جوړ یادګار ته نن ټوله ورځ د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او عامو خلکو را تک سلسله روانه وه. دغه یادګار ته راغلی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا ابتهار حسین وایي د پاکستان جوړېدو لا یو کال نه و پوره چې د 2600 خدای خدمتګار ووجل شو.
څه د پاسه 600 کسان په هغې کې شهیدان شو، جینکۍ مطلب چې زموږ زنانه او ورسره ماشومان او زموږ بوډاګان خدای خدمتګار او ځوانان دا ټول په شریکه په دې کې شهیدان شو. اسپتال والا چې کوم دی حکم وکړو چې دوی علاج بنه کې دا بل ظلم. بیا چې کوم دی کومې ګولۍ په دې لګېدلې د دې ګولو پیسې وي واخلې ته نو د دې ځمکې خرڅه کړه نیلام کړه او هغه جرمه د دنیا په مخ به داسې چرته د دهشتګردۍ واقع نه شوي چې سټیټ پکړي او سټیټ به چې کوم دی نو هغه بیا دا خبره کوي چې په ګولو زما پیسې خرچ شوي دي، خزانه کې فرق راغلی نو دا پیسې تې والې. مونږ نن هغه شهیدانو ته سلام پیش کوو او هغه د حق د پاره آواز اوچت کړو.
د یادګار ته راغلی سید عالم محسود وایي چې د پښتنو په حالت کې کوم لوی بدلون نه دی راغلی. وړاندې هم وجل کېده او اوس هم په څه ناڅه شکل دغه لړۍ روانه ده.
اوس هزاره غریبانو باندې حمله شروع شوې نو هغوی وایي چې دا زموږ نسل کشي ده. بیا د که خیال وي هغه نسل کشي یو اثر وکړو د پښتنو خو هم نسل کشي ده. نو زما مشران داسې ولې نه وایي؟ یعنی موږ له پکار داده چې موږ په دې باندې متفق شو، دې باندې اتحاد را جوړ کړو، دې باندې کمی یووالی را جوړ کړو چې دا زموږ نسل کشي دا او کنه ده. که یو ځلې پښتون دا ووایي چې او زما نسل کشي روانه ده، خدای شته چې دښمن به په د یره نه وتښتي. خو موږ دا وایو نه، ځکه چې کله یو وایو چې نه دا خو داسې وشوه، بیا بل وایي چې داسې وشوله، نو چونکې زما د دردونو تکلیفونو جبه شته نه، نو ځکه زه وجله کیږم.
د پاکستان خصوصا پښتنه سیمو کې تیرو سو کالو راهیسې د بابړې کلیزه په عقیدت او احترام سره نمانځل کیږي او سخت کال هم ټولې نړۍ نه پښتنو د سوشل میډیا د لارې د بابړې پیښې یاد ژوندی ساتلې او دغه واقعې په اړه په ټویټر او فیسبوک باندې لیکنې او ګڼ شمېر عکسونه خواره کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده. ګرانو اوریدونکو، د بابړې پاړه
باندې رپورټ ووریدو. د بابړې خونړې پیښې په اړه اکثره شاعرانو او لیکوالانو د خپل قلم د لارې ویرونه کړي، لیکلې کړي دي. خو په دوی کې یو نوم عبدالمالک فدا هم دی چې په خپله د خدای خدمتګار تحریک فعال غړی او د باچا خان نږدې ملګری او د خوښۍ شاعر هم و. د تن چې کوم دی یو ښکلی کلام چې کوم دی د ټیو ریډیو همکار سردار علی ټکر ویلې دي، دغه به هم په دې موقع ته تاسو سره شریک کړم.
Thank you.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو د ګران اردوونکو د بابړې د غمجنی پیخي په خپل به تاسو د وایس اف امریکا ډی بریډیو هلو وی پروگرام زموږ د همکار بیرس خان صاحب سره د 15 منټه پاسه وو په جی باندې اوري او اوسو د پاکستان د پارلمان منظور شوی په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون نن د لاهور های کورټ کې چیلنج شوی دی. د پاکستان عوامي تحریک نومي سیاسي ډلې عدالت ته په درخواست کې ویلي د سایبر کرایمز بل په عین کې ورکل شوو بنیادي حقونو پر ضد دی. نور حال په دې حق لباندی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پارلیمان نه منظور شوی لانچمن سایبر کرائمز ایکټ لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی. په دې بل وړاندې هم د بشري حقوقو او انټرنیټ صارفینو د پاره کارکونکو خپل اندېښنې څرګند کړې وې او دا یې د بنیادی بشري حقوقو خلاف ګرځولې وو. د لانچمن بل د پاکستان سنیټ او قومي اسمبلی نه منظور شوی دی او صدر لخوا دستخط نه پس به د قانون شکل اختیار کړي. یو حکومت مخالف مذهبي سیاسي ګوند پاکستان عوامي تحریک لخوا دا بل لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی او په دې کې موجود درې شکونه د بنیادی حقوقو خلاف ګرځول شوی دی. لاهور های کورټ کې جمع شوی خواص کې ویل شوی دی چې حکومت داسې قانون نشي جوړولی چې د بنیادی حقوقو خلاف وي او دا قانون د سیاسي مخالفینو خلاف حکومت استعمالولی شي. خواص کې ویل شوی دی چې د نوې قانون کې چې کوم خبرې د بنیادی حقوقو خلاف دي باید چې کلدم وګرځول شي. خواص کونکي دا هم ویلي دي چې د سایبر کرائمز بل کې د چا سپکاوی یا بدنامه کولو خلاف هم خبره شامله ده او په دې حق لا وړاندې نه موجود قانون کې هم شکونه شامل دي او حکومت نشي کولی چې یو وخت کې دوه یو شان قانون جوړ کړي. د سایبر کرائمز بل کې د انټرنیټ د لارې د چا بدناموولو لپاره سخت سزا تجویز شوې ده. د انټرنیټ صارفینو لپاره کارکونکو یو ادارې غړي هارون بلوچ وایي چې نړۍ کې که چیرې څوک یو تن د انټرنیټ د لارې بدنام کړي او بیا پرې معافي وغواړي نو سزا ورته نه کیږي. خو پاکستان کې د سایبر کرائمز بل کې د معافي گنجائش نشته او سخت سزا او درنې جرمانې پرې ایښودل شوې دي.
صرف اس کو میکسیمم فائن تک انہوں نے لیمٹ کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم مزید چیزوں کو مشکل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سول کی بجائے ہم اس کو ایسی پنشمنٹس ڈال رہے ہیں جو سخت ہیں, جس کی ڈیفیمیشن کے جیسے کرائم میں اس کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے, اور یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا.
دوی وی اکثر ہیوادونو کے پادا خشان انٹرنیٹ جرمونو باندے آواز دا جرمانے سزا وی, ہو پاکستان کے دے قانون تر مخبا سخت کیت سزا او درنے جرمانے ہم شامل دی. دے لانچمن سائبر کرائمز بل کے زیاد نہ زیاد سزا 16 کالا او زیاد جرمانہ 50 لاکھ روپو پورے خودل شوی دا, او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تا دا اختیار ورکڑے شوی دے کچر انٹرنیٹ باندے پس اعتراض لري نو هغه مواد درکول شي. دغه شان انټرنیټ ورکوونکي کپنو ته د صارفینو استعمال شوی ډیټا یو کال پورې ځان سره ساتلو غږ هم شوی دی. پاکستان کې ناکیدین وایي چې د قانون غلط استعمال ډېرې یې موجود دي, او صارفینو ډیټا ترلاسه کول د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګران اوردونکو, دا انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون سازی په پاکستان کې شوې را, د سیرت نورستو قومي سملې هم دغه پاس کړی دی. اوس به په دې باندې صدر باقاعده دستخط کوي, دا به بیا باقاعده قانون شي. خو د دغه نه وړاندې څنګه چې تاسو اوریدل, دا نن په لاهور په عدالت کې چیلنج کړی شوې را. خو میډیا خلک هم په دې باندې سخت احتجاج کوي, مدني ټولنې هم وایي چې دا د اظهار آزادۍ باندې یو قسم بندیز دی. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په هم یو سیډنیز رپورٹ تیار کړی, اوریدو ته تاسو په امر غرزو.
د انساني حقوقو د تنظیمونو سیول سوسایټي او میډیا د کارکونکو له طرفه په دې باندې سختي نیوکه جاری دي چې دغه قانون د انساني حقوقو او د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. خو مرکزی حکومت دا وکوي چې د پاس کېدو نه وړاندې ټولو سیاسي ګوندونو په مرسته باندې په دغه بل کې د 50 زیات بدلونونه راوستي شوي وو. په دې پاس کړی شوی بل کې 3 داسې جرمونو وضاحت مخې ته راغلي دي چې پکې د پوځي مقدمه د لاندې 3 دفعات په استعمال کې راوستي شي. په دې حق له نوموړي خبريال جاوید عزیز وایي چې دغه قانون د رائے د اظهار خلاف ورزی ده, په کوم کې چې د پاکستان آئین د هغې ضمانت ورکوي.
دې سره چې کوم په سوشل میډیا او په میډیا باندې کوم آزادي ده هغه به سلب شي, او دا واقعي خبره ده. لکه حکومت کېدای شي دا د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي, چې کوم خلک د باندې تنقید کوي, جایز مسلې اوچتوي. نو حکومت همیشه دا چې دلونه چې د خپل مقصد لپاره استعمال کړي دي, په دې وجه اپوزیشن چې کومې پارټیانې دي, چې کوم سول سوسایټي ارګنایزیشن دي, چې کوم میډیا ارګنایزیشن دي, هغه دا ډېر زیات کنډم کړی دی. او بل دا چې دا پتلوار کې بشوي دی, لکه دا چې موږ خلک له نور کړی شوی خدا ډیټ کې دی باندې ډیسکشن وکړي. فریډم اف سپیچ دی, دا د انسان آئینی حق دی, او دا غي مطابق کې دی, آئین مطابق لکه دا د هر چا حق دی, او هر څوک په سوشل میډیا دی او پبلک کې دی. حکومت په کم کارونو چې تنقید جایز دی هغه باندې تنقید کولای شي.
د ټولو نه غټه ستونزه په دغه قانون کې چې کومه مخې ته راځي, هغه د دغه بل دفعه نمبر 34 دا د کومې دلاندې چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د انټرنیټ د ویب پانه هغه مواد څو وخت هم لري کولی شي کوم چې هم د هغه په وینا لانجمن وی. سیلن وای چې د سایبر کرائم بل دغه شق نمبر 10 اتلس او 23 په عین کې د انساني حقوقو او د رائے د اظهار خلاف ورزي کوي. د معلوماتو مطابق په دغه بل کې اتلسم شق د انټرنیټ د ترهګرۍ د پاره نوې قانون شامل کړی شوی دی. خو په ملک د وړاندې نه د کال 1999 د ترهګرۍ په ضد قانون موجود دی, او د ماهرینو په وینا ریاست نشي کولی چې په یو ځای دوه قانونونه په ملک کې عملي کړي. د سایبر کرائم په دې بل کې وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې څه وخت هم د یو کس د موبایل یا کمپیوټر نه ډیټا ترلاسه کولی شي. رپورټونه وایي چې د سینټ نه د پاس کېدو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو په مرسته باندې په دغه لانجمن بل کې د 50 زیات بدلونونه راوستي شوي وو, خو په قومي اسمبلې کې په دې باندې هیڅ بحث مخې ته نه دی راغلی. په دې حقله مو چې کله د پاکستان د پارلیمان د لوړ ایوان سینټ د سټینډینګ کمیټې مشر شاهي سید نه وپوښتل, نو هغوی وویل چې په پرنټ او الکترانیک میډیا باندې دغه قانون نه لاګو کیږي.
پکوان چاہ بلیک میل کا
انٹرنیٹ پر ذریعہ د ترهګری سزا سوال لسکا لقید او 15 کروڑ روپے جرمانہ ایخودی شوی دا او د نفرت نه ډک پوسټونه پرقیز او مذهبی نفرت خورولو سزا وک لقید مقرر کړی شوی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په د شام په الیپو سیمه کې دا وخت امنیتی چې کوم شامی ځواکونه دي او یاغي ځواکونه لري یاغي ترمنځ سخت جګړه روانه ده. خو بل خوانه ملګری ملتونه وایي چې دوی ته داسې رپورټونه راغلي دي چې شامی ځواکونو زهریله کلورین ګیس استعمال کړی دي او کدا ثابت شول نو دا په جنگي جرم کې راځي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ را سره شریک کوي د ډیو ریډیو همکار وکیل خان.
نزدې یبه میاشتې راهسي الیپو د سخت جګړې ځای جوړ شوی. دا په داسې حال چې شامی حکومت او یاغیان د خار د قبضې لپاره هڅه کوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په شام کې د غخار د عامولس لپاره هم د ټولو زیات خطرناک خار جوړ شوی. د یاغیانو تر ولکې لاندې د الیپو په سیمو کې اوسیدونکو نه یوازې د حکومتي بریدونو او ډزو له وجې خپل کورونه بیللي، بلکې د زخرجنو ګیسونو د بریدونو هم اخکار کیدی شي. دا په لبنان کې د بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنستی انټرنیشنل سره تعلق لرونکې دایانا سیمان ده. نوموړی وایي چې د تیرو دوو اونو راهسې دوی ته نن په الیپو ښار کې د زهرجنو ګیسونو د پیښو دریم راپور راغلی. هغه ډاکټر چې ورسره مونږ خبرې کړې ویلي چې 60 کسان چې پکې اکثریت د ماشومانو دی دوی ته راوړل شوي. کم کسان چې د زهرجنو ګیسونو یا کلورین ګیس د بریدونو ښکار شوي او ورته سابندي او ټوخي لګېدلې دي. د صدر بشار الاسد حکومت لخوا په خپل مخالفینو باندې د زخرجنو ګیسونو استعمالولو یو تاریخ پاتې شوی. نو دغه وجه ده چې دا رقم تورونه ډیر په سنجیدګۍ سره غستل
کیږي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ استفن دی مستورا وایي چې زمونږ د ملګرو ملتونو او نورو تنظیمونو یو ډله دې ته کتنه کوي، خو که چیرې داسې شوي وي نو دا بیا یو جنګي جرم دی. د روس د جنګي جازونو مستلرون کې حکومتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د الیپو ښار په مکمله توګه قبضه لپاره جنگ کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو د زیارت پر ورځ ویلي چې د مرستندوی سامانونو ویشلو لپاره دوی ته د روس د پوز لخوا د 300 پورې شوي د ډزبندې لوس کافی نه دی. هغه وایي چې ورلا لږ تر لږه 8 ساعته پکار دي. د شام لپاره د خصوصي استاذي خصوصي سلاکار جین ایګلند وایي چې په نننی ملاقات کې روسی وفد په دې خبره رضامندي ښودلې چې نن او سبا به زموږ سره کینی چې د بشري مرستو ویشلو لپاره د می په پلان باندې کار وکړي. د زیارت پر ورځ د روس په ټي وی باندې ښودلې کېدل چې بشري امداد لرونکي یو د ټرکونو قافله الیپو ته ور روانه وه، خو خبریالان وایي چې دغه ټرکونه چې پکې خوراکي او نور سامانونه وو د غلطا د سخت جګړې له وجې ښار ته د داخلېدلو جوګه نه وو.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د اگست په 12مه نیټه نږدې 8 کال وړاندې په بابړه کې چې کومه خونړې پیښه شوې وه، په دغه کې تر 600 پورې پښتانه مسلمانان وژل شوي. په دغه باندې تر اوسه پورې یو حکومت هم لا پختنو یا د پختنو کامنه مازیرت نه دی کړی. په نړۍ کې داسې پیښې ډېرې دي چې په هغه کې بیا وخت په وخت باندې حکومتونو چې کوم دی په هغه باندې مازیرت کړی دی. نن به په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو پریس کانفرنس پروګرام هم وي کوربه به وي بیروز خان. دغه پروګرام ته غوږ کېږي او ډېر مهم او تاریخي معلومات په کې هم تاسو سره شریکو. خو د په دې مناسبت سره سردار علي ټکر سره د ډیوه ریډیو همکار د عبدالمالک فیدا څوک چې په دغه پیښه کې موجود وو او د ده یو خور هم په ګولۍ باندې لګېدلی وو او ژوند یې د لاسه ورکړو. هغه یو ښکلی کلام چې تم دی چې پکې د هغې انځور وړاندې کوي دغه پیښې دې کلام ته ستاسو پام راکړي.
مرگی مرا زدر زمان مرگی